دونه وقت خير وقت په افغانستان کې دا مخم شپږ بجې دي زموږ کله ساتي راډیونه اوري په مکیده د سات خبرونه ده د راپورونو له مخې د پاکستان د کوړه خټک په دارالعلوم حقانی مدرسه کې نن په یو 14 کې د جمعې د لمانځه په محل شپږ لمونځ کوونکي وژل شوې دي د پولیسو په وینا په دغه 14 کې یو شمېر نور کسان چې د مولانا سمیع الحق زوی مولانا حامد الحق هم پکې شامل دي مړه شوې دي یو شمېر رسنیو د ځینو نورو سرچینو له قوله د یو ځان مشون کې حمله بلل او پکې د وژل شوو کسانو شمېر لږ تر لږه 15 تنه ښودلې دي د سیمه ییزو پولیسو یو افسر امجد محمد د جرمني خبري اژانس ته ویلي دي چې بم 14 د حقانی مدرسې د ودانۍ دنګړ په جماعت کې هغه مهال وشو چې لمونځ کوونکو د جمعې لمونځ کوه په سیمه کې د ژغورنې د ادارې مشر بلال فیضی د اژانس ته ویل چې ژغورونکو د جماعت له دننه لږ تر لږه شل ټپیان او مړي بیرون لېږدولي دي هغه ویلي تر اوسه موږ ته نه ده څرګنده چې څو یې مړه او څومره یې ټپیان دي او تر اوسه پورې کومې ډلې او یا هم چا د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی د اکانومیست انټلیجنس یونټ لخوا د 2023 کال د ډیموکراسۍ شاخص له مخې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په نړۍ کې د تر ټولو مستبد هیواد په توګه درجه بندي شوی دی افغانستان له لاسو څخه یوازې د یوې نمرې د درېیمې برخې په ترلاسه کولو سره د 168 هیوادونو په کتار کې وروستی یعنې 168 ځای خپل کړی دی چې په دې توګه د پرله پسې دوهم کال لپاره افغانستان په نړیواله کچه د تر ټولو لږ ډیموکراتیک هیواد په توګه خپل ځای ساتلی دا شاخص چې د 168 هیوادونو د ارزونې نتیجه ده د افغانستان شمالي کوریا او چین ترمنځ څرګند توپیرونه په ګوته کوي افغانستان د ډیموکراسۍ د اندازه کولو لپاره د کارول شویو 15 مهمو شاخصونو څخه په څلورو کې تر ټولو ټیټې نمرې ترلاسه کړې دي د هیوادونو د ډیموکراسۍ شاخص د 15 اصلي معیارونو پر اساس ارزول شوی د ټاکنو پروسه او ټول ګډونوالۍ مدني ازادي د حکومت چلند سیاسي مشارکت او سیاسي فرهنګ د ادارې د راپور له مخې په 2023 کال کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دوره هیڅ د انتخاباتو ټول پروسې لغوه شوی او هیڅ ډول ډیموکراتیک میکانیزمونه چې خلک وکولی شي په سیاسي پریکړو کې ګډون وکړي نشته دا راپورونه له مخې د تورخم دروازه نن جمعه هم د مسافرو او موټرو پر مخ تړلې ده د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونی رئیس ضیاءالحق سرحدي وای د تیرې جمعه په ورځ دغه دروازې له تړل کېدو رئیس پر موادو بار سره باندې 15000 لارې او نور موټرونه په دواړو خواو کې باندې پاتې دي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویان عبدالسلام جواد وویل چې دا پوله د پاکستان لخوا په ورخیزه توګه تړل شوی او افغان چارواکي هڅه کوي چې دا ستونزه حل کړي هغه وویل چې د پاکستان دې اقدام ترانزیت او سوداګرۍ اغیزمنه کړي ده خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي د طالبانو د حکومت او د پاکستان د حکومت د ځواکونو ترمنځ ډېر ځلې نښتې د ګډې پولې پر اوږدو کې د امنیتي پوستو او نورو تاسیساتو د جوړولو پر سر راپورته شوی چې له کبله یې د تورخم په ګډون ځینې لارې د لنډ وخت لپاره تړل شوې دي روغتیا چارواکي د پاکستان په لویدیځو او ختیځو ایالتونو کې د پولیو د 290 مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د پولیو دغه 290 پیښې په سند او پنجاب ایالتونو کې ثبت شوي او د پاکستان د پولیو د لمنځه وړلو پروګرام هم تایید کړی چې په دې سره د 2015 کال د پیل راهیسې په پاکستان کې د پولیو د ثبت شویو مثبتو پیښو شمېر 50 ته ورسېده تیر کال 2014 کال په دې هیواد کې د پولیو 4 مثبتې پیښې ثبت شوې وې په سند او پنجاب یالتونو کې د پولیو د غنوي پیښې داسې مال سب چوي چې روغتیا پالانه نن جمعه د ورځې په پای کې د ګوزان یا پولیو د سرایت په لوړ خطر لرونکو سیمو کې د پولیو د واکسین کمپاین پای ته رسولای دی د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن جمعه با په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هرکلی وکړي تمه کیږي چې د باسي یو مهمه موضوع پر هغه تړون تمرکز وي چې متحده ایالاتونه په اوکراین کې د مدني زیرمو په شمول د سمکه کمیاب عناصر ته د لاسرسي اجازه ورکوي په دې تړون کې لسونه یو رئیسي خبري شوی او ترامپ ویلي چې زیلنسکي په واشنگټن کې د دې سند لاسلیک کولو ته چمتو وي ولسمشر ترامپ چې څه باندې وامي شوړاندې سپینې ماڼۍ ته بیرته ستون شوی ال اوکراین سره د امریکا مرستې د دې هیواد د سمکه نادر زیرمو ته په لاسرسي پورې تړلې دي د غزیرمې له اقتصادي پلوه ګټورې او له ستراتیژیک پلوه مهمه ګڼلې دي او افغانستان په چمپیونز ټرافي سیالیو کې نن دریمه لوبه له استرالیا سره پیل کړې ده. دا لوبه په لاهور کې په قذافي لوبغالي کې روانه ده. د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکې لوبه ده. افغانستان په سر کې پچا وګټل او توپ وهنه یې غوړه کړه. او افغانستان د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره د استرالیا لوبډلې ته 340 او یا منډې هدف وټاکه چې د سره اوس استرالیا توپ وهنه کوي او د یو لوبغاړي په سوځېدو سره یې شپېته منډې ترسره کړې دي. دغه خبری مجلې ته مو یو ځل بیا زه فرشته سه هکر کلای کوم. یو نړیوال بنسټ د اکونومیست په نوم یو ځل بیا په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د نشتون په اړه راپور ورکړ.
دلته دیکتاتوري استبداد اوج ته رسیدلی. د افغانستان خلک دا حق نه لري چې د دوی د دولت ناوړه کړنو ته ناوړه وایي.
او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم د دروازې اونۍ پوره شوه چې تړلې ده.
تقریبا دغه وخت ورځې کېږي چې دروازه بنده شوې ده په سلهاو مدیجان.
او د دې ترڅنګ به د کندهار ولایت نه د غنمو د تولید په اړه هم راپور وایي.
تقریبا برق وسه اته ساعته دی. په اته ساعته کې نمبر سل چنه مال باسو او که چیرې برق څلور ساعته سي یعنی دوه نیم ساعت در دوه ساعت چا چنه پرې موږ تولید کوو.
د دغه راپورونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې له ما سره اوریدل.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته یو ځل بیا هم خراغلست. اکونومیست ټرینیس بنسټ د 2023 کال د دیموکراسۍ شاخص لاړ په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نړۍ تر ټولو مستبد نظام اعلان کړی دی. دغه بنسټ په خپل تازه کلنۍ څېړنه کې ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د دیموکراسۍ لاړ د نړۍ د 118 هیوادونو په کتار کې له 0.0 نمرې په ترلاسه کولو اند شمالي کوریا او میانمار نه هم دیکتاتور هیواد پیژندل شوی دی. په دې څېړنه کې د ټولنې بیلابیل سیاسي اړخونه ارزول شوي. هغه څه چې په افغانستان د ننه یو شمېر افغانان هم تاییدوي او وایي دیکتاتوري یې ژوند له ګڼو ننګونو سره مخ کړی دی. نور حال په دې راپور کې
اکونومیست انټلیجنس یونټ په خپل تازه څېړنه کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نړۍ تر ټولو مستبد نظام بللای ویلي په دغه هیواد کې دیموکراسي نسته. دغه څېړنیزې مجلې د پنجشنبې په ورځ د فبروري په 20مه په خپل 9 مخیزه کلنی راپور کې ویلي په تیر 2023 کال کې افغانستان د دوهم ځل لپاره د نړۍ له 118 هیوادونو له ډلې د دیموکراسۍ له اړخه له 10 نمرو د 0.0 نمرو په ترلاسه کولو 118 او وروستای ځای خپل کړ. د افغانستان وروسته میانمار او شمالي کوریا د نړۍ دیکتاتور هیوادونه خو ناروی بیا د نړۍ تر ټولو ولسواکه هیواد بلل سوای دی. په دې څېړنه کې د دیموکراسۍ د شاخص 15 کټګوري ارزول شوی چې افغانستان په څلورو کټګوریو کې 0 نمرې ترلاسه کړې دي. د ټاکنو بهیر او کثرت پالنه، د دولت کړنې او موثریت، سیاسي ګډون، سیاسي کلتور او مدني ازادۍ هغه موارد دي چې د بنسټ ورته کتنه کړې ده. د ټاکنو پروسه او کثرت پالنه کې 0.0 نمرې وړي ځکه د راپور په ټوکو په 2023 کال راهیسې په افغانستان د طالبانو د واکمنېدو وروسته هر ډول دولتي او حکومتي ټاکنې لغوه شوي او په سیاسي پریکړو کې د خلکو د ګډون لپاره هیڅ دیموکراتیک میکانیزم موجود نه دی. مدني ازادۍ کې هم ځکه 0.0 نمرې وړي چې د څېړنې له مخې خلک د آزادو خبرو، غونډو، مذهبي او فردي حقونو له لاسه ورکړي او په ټکو یې ښځې او لږکي د ګڼو نورو ستونزو ترڅنګ له تعلیم، کار او حکومت په بشپړه توګه له پامه غورځول شوی دی. که څه هم د طالبانو حکومت روسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په هیواد کې دننه افغانان وایي دیکتاتوري او استبداد نه یوازې دا چې له سیاسي ګډون او ولسواکۍ محروم کړي، بلکې له ګڼو مدني او بشري ننګونو سره یې هم مخ کړي دي. د کابل د دهساب ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی ده. دلته دیکتاتوري استبداد اوج ته رسیدلی. د افغانستان خلک دا حق نه لري چې د دوی د دولت ناوړه کړنو ته ناوړه وایي. بلکې اسلامي امارات په نوم باندې چې کومه ډلګۍ راغلی ده، د دوی هرې کړنې ته باید ښه وویل شي. د دې سره په څنګ کې عامو خلکو ته هم د افغانستان په حکومت کې د کار اجازه نشته، غیر د هغه خلکو نه نور نه کار شته، نه کسب شته، نه روزګار شته، هیڅ هم نشته.
د کابل ښار یو اوسیدونکی ګلرخ یارمان هم ورته شکایت لري.
2004 کال کې نه چې بلکې له کوم کال نه چې اسلامي امارات شروع شوی دا دلته په افغانستان کې هم دا وضعیت ده. په سیاست کې خلک هیڅ اجازه نه لري چې تا خبرې وکړي، چې ورسېږي چې په سیاست کې داخل اوسېږي. هغه کوم ښځې چې پخوا وظیفې درلودلې اوس وظیفې نه لري، هغه کوم نارینه چې پخوانی حکومت کې وظیفې درلوده هغوی خو اوس له ویرې نه
د حکومت فعالیت او موثریت د غرا سیاسي ګډون کټګوري کې هم 0.0 نمرې اخیستي. راپور کې راغلي چې د طالبانو په واکمنۍ کې واک یوازې یوې کوچنۍ ډلې ته سپارل شوی، هیڅوک پکې د مخالفت حق نه لري او په ټکوي حکومتولۍ کې د روڼتیا او حساب ورکونې میکانیزم نشته. خو سیاسي کلتور یوازینۍ برخه ده چې افغانستان پکې 1.25 نمرې اخیستي دي. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په ګډون د بشري حقونو ګڼو سازمانونو او هیوادونو هم د طالبانو حکومت مستبد بللی. له دې امله یې په افغانستان کې پر روان وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره یې د ولسواکه او ټول ګډونه حکومت جوړول شرط بللی دي. خو طالبانو وړاندې ادعا وکړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو حقونه خوندي کړي او ټاکنو ته اجازه نه ورکوي. د اکانومیست انټلیجنس یونټ د ویب پاڼې د معلوماتو له مخې دغه د تیرنیزې څانګې په توګه له تیرو 15 کلونو راهیسې په نړۍ کې په شبکې بڼه د 400 څیړونکو او شنونکو په لرلو د نړۍ د سیاسي او اقتصادي مسایلو اړوند څیړنې ترسره کوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلوروش ساعته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازې لتړل کېدو یو ونی اوړي، خو لا یې هم د خلاصېدو په اړه په خبرو کې کوم پرمختګ نه دی شوی. له دې امله دواړو غاړو ته مسافر او سوداګر له جدي ستونزو سره مخ دي. یو شمېر مسافر او ازادي راډیو ته ویل چې ناروغان یې په سخت وضعیت کې دي. سوداګر هم دوی ته د درنو توانونو د وختلو خبره کوي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلین بیا وایي تر اوسه د دغې لارې د بندېدو له امله سوداګرو ته شاوخوا $10 میلیون زیان اوښتی دی. په دې اړه د بدې سپوږمۍ دی راپور ته خوښ شي.
تقریبا دغه واته ورځې کېږي چې دروازه بنده شوې ده او په سلهاوو مریضان منتظر پراته دي د دروازې د خلاصېدو لپاره. زه خپل هم یو مریض لرم.
د قندوز ولایت اوسیدونکی جاوید و دی وایي د تورخم دروازې د بندېدو له امله مسافر په ځانګړي ډول ناروغ لرونکي له جدي ستونزو سره مخ دي. نوموړي د جمعې په ورځ د فبروري 5/8 سهار ازادي راډیو ته وویل:
دغه واته ورځ کېږي چې موږ په جلال آباد کې په یو هوټل کې دیرې یو. موږ سره داسې مریضان هم شته چې هغه بیچارهګان د هوټل مصارف نه لري، څوک په مسجدونو کې، څوک چرته، څوک چرته پراته دي. نو د دواړو دولتونو نه مدغه هیله ده چې دغه دروازه زر تر زر خلاصه کړي او دغه مریضان پاکستان ته انتقال کړي.
پاکستانی رسنۍ جنیوز تورخم کې دغه هیواد د اړوندو ادارو په حواله ویلي چې مخکې به په دې لاره په ورځني ډول تر 10 زرو پورې کسانو تګ را تګ کاوه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازې له تړل کېدو یوه اونۍ اوړي. دا دروازه نه یوازې د مسافرو بلکې د سوداګریزو موټرو پر مخ هم تړلې ده، چې له امله یې د دواړو غاړو سوداګرو ته درانه تاوانونه اوښتي دي. دا لاره د فبروري په 1/8 طالبانو ځواکونو سره د مورچالو د جوړولو پر سر د پاکستانی ځواکونو تر شخړې وروسته وتړل شوه. یو افغان سوداګر ضیا هوتک هم د جمعې په ورځ د فبروري په 1/8 ماسپښین ازادي راډیو ته وویل:
او د منګه ګاډي ولاړ دي، ګاډي د منګه خو تم ولاړ دي، موټران د منګه خو ولاړ دي، دی خو تم ولاړ دي. او زیاده معلومه خبر ده نو چې بس پیره نه ای، ګاډي ولاړی، ډریوران خرچه کوي، موټر تیل خوري، د موخ به د یخچال ګاډي دا چالانی تازه میوه پکې باري، دی خونه پکې مړه بار د ولاړ ده. تاجران هم ور سره په تکلیف کې دي او ډریوران هم په تکلیف کې دي، ور سره مسافرین هم په تکلیف کې دي. اخو اتم ولاړ دي، دی خو اتم ولاړ دي، ډیر د خرچو د وجنه او د نورو تکلیفونو د وجنه ډیر په تکلیف شوی دي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی وایي چې تر اوسه د دغې لارې د بندېدو له امله سوداګرو ته شاوخوا $10 میلیونه زیان اوښتی دی. نوموړي د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې پاکستان افغانستان سره تجارت سیاسي کړی دی
او تر اوسه پورې تقریبا د ورځې $1 میلیون افغانانو ته او پاکستانیانو ته ضرر رسیږي چې تر اوسه پورې شاید $10 میلیونه دواړو طرف ته ضرر رسېدلی او تر کومه اندازې چې معلومه ده متاسفانه چې د پاکستان سره زموږ تجارت کاروبار سیاسي شوی دی او کله چې په امنیتي لحاظ باندې کوم مشکل پیدا شي په سیاسي لحاظ باندې پرې فشار راوړي د لارې په بندولو باندې په اقتصاد فشار راوړي په خلکو فشار راوړي بل طرف ته د خلکو مشکل دی خلک ډېر زیات په تکلیف دي مسافر مریضان نو پاکستان هر وخت دغسې مسائل سیاسي کوي زما هیله د دواړو طرفونو نه دا ده چې باید دا سیاسي نه کړي او په تجارتي اصولو باندې خپل مراودات برقرار کړي.
نوموړی وایي په خوراکي توکو سبزیجاتو او میوو بار له 500 زیات بار وړونکي موټر د دروازې دواړو غاړو ته درول شوي دي. ښاغلی الکوزی مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې وه چې پاکستان سره ترانزیت 80% کم شوی او نړیوال بانک هم شاوخوا 10 ورځې مخکې د فبروري په 13 په افغانستان کې د اقتصادي بې ثباتۍ یو لامل د پاکستان او افغانستان ترمنځ پټې شوې اقتصادي اړیکې ګڼلې وې. ننګرهار ولایت کې د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د خونې مسؤل مخلص احمد نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د لارې د خلاصېدو لپاره خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. ټاکل شوی و چې د فبروري په 15 طالبان او پاکستانی چارواکي د دې لارې د خلاصېدو په اړه خبرې اترې وکړي خو پاکستانی چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي و چې د فبروري په 15 تر ماښامه له کابل د خبرو اترو د دویم پړاو لپاره تورخم ته د طالبانو پلاوی ورغلی نه دی. د فبروري په 24 د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو مرستیال والی عبدالعزیز مصطفی له پاکستانی چارواکو سره کتلی وو خو د لارې د پرانیستلو په اړه کومې پایلې ته نه و رسېدلي. تورخم د دواړو ګاونډیو هیوادونو له 13 سرحدي دروازو څخه یوه ده. دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د شخړو او نورو ستونزو له امله دا دروازه د مسافرو او سوداګرو پر مخ بندیږي بلکې پخوا هم 2 ځله د ورته مواردو له امله بنده شوې چې دواړو غاړو ته یې مسافر او سوداګر له ستونزو سره مخ کړي دي.
پرونی ته اوسل بیا هم خراغلست د کابل یو شمیر اوسیدونکو د طالبانو له حکومت غواړي چې د روژې د مبارک میاشتې پر رسیدو سره د خوراکي توکو په ځانګړي ډول د اړتیا وړ لومړنۍ یو توکو به یې کنټرول کړي. د دغه کابل خاریانو په خبره سره کل هم د روژې له پیل سره د لومړنۍ خوراکي توکو به یې لوړې شوې دي. په دې اړه دا راپور تخوښ شي
چند روز میشه تفاوت در قیمت آمده خصوصا در اجناس که مردم زیاد استفاده میکنن مثل آرد، ترکاری، روغن و همی شیرنی باب.
مصطفی عزیزی د کابل یو اوسیدون که دی وی در روژه در میاشتی پرا رسیدو سره در توکو بیل وری شوی غازه در رادیو تا ویل
پروژه کې د خوراکي توکو تقاضا ډیریږي. موږ لږ دوکاندارانو غوښتنه لرو چې د روژې د مبارکې میاشتې درناوی وکړي او د خلکو اقتصادي ستونزې درک کړي. دوی باید دا میاشت د ګټې لپاره ونه کاروي. په دې 4 ورځو کې وړه ترکاري، وړي او شیرینی 2 برابر خپل خلکو پلوري.
یو بل کابل میشته نجیب الله د طالبانو له حکومت غواړي چې د خوراکي توکو بیې کنټرول کړي.
با آمدن ماه مبارک رمضان قیمت های مواد غذایی
د روژې د میاشتې پر اصلو سره د خوراکي توکو نرخونه په بازارونو کې خریدلی. دوکانداران او د سړک د سر پلورونکي له دې فرصت ګټه اخلي او د وړو وریجو، غوړیو، خرما، غوښې او ترکاریو بیې 40-30% لوړوي. زموږ غوښتنه دا ده چې حکومت بازارونه کنټرول کړي تر څو خلک وکولی شي دا مبارکه میاشت په ښه ډول تېره کړي.
د کابل ښار په منډی کې د خوراکي توکو یو پلورونکی امیر خان د جمعې د ورځې د فبروري د 28 نیټې د نرخونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
نن د 50 کیلوئی قزاقي وړو یو غوري په 1400 افغانۍ دا د شپارس تی تر غړیو یو ډبه 1300 افغانۍ 25 کیلوئی اعلی اوریجی و بوري 2500 افغانۍ او دویمه درجه 2500 افغانۍ دي او بوره هم یو کیلو 60 افغانۍ ده.
دا به د هغو نرخونو په پرتله چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل ښاروالۍ لخوا اعلان شوې د پام وړ لوړوالی ښیي. دیني عالمان هم له سوداګرو غواړي چې د روژې د مبارکې میاشتې په درناوي د بیو له لوړولو ډډه وکړي. یو دیني عالم مولوي عبدالصبور عباسي ازادي راډیو ته وویل،
رمضان مبارک میاشت را روانه ده، دا د خیر او د برکت میاشت ده، د ثوابونو د ګټلو میاشت ده، پیسو د ګټلو میاشت نه ده. په دې کې باید زموږ تجاران د خلکو د ضرورت توکي هغه قیمت نه کړي، هغه باید په مناسبو نرخونو باندې په خلکو باندې وپلوري. موږ اروپا کې ګورو چې کریسمس په موقع باندې شیان ارزانېږي، د خلکو د ضرورت شیان ارزانه کېږي، خو موږ چې په اسلامي ملکونو کې بیا ګورو د خلکو د ضرورت شیان چې دی په رمضان مبارک ونې مبارکه میاشت کې هغه زیاتېږي او ډیریږي. خو زموږ عام ولس ته پکار دی چې مصرف کم کړي، خپلو مسکینانو، غریبانو او بې وزله ورونو سره پکې مرسته هم یاد وساتي.
دا چې افغانستان کې روژه په کومه ورځ ده، د طالبانو حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې د معلومولو لپاره یې د جمعې په ورځ ماښام غونډه کوي. په افغانستان کې د روژې په خاطر د لومړنیو خوراکي توکو د نرخونو د لوړېدو اندېښنې داسې مهال دي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په دغه هیواد کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بېوزلي، بېکاري او اقتصادي ستونزې په بېسارې ډول زیاتې شوې دي او خلکو د خپلو لومړنیو اړتیاوو د پیرلو توان له لاسه ورکړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
یو ځل بیا هم خره غلاست. ټاکل شوی چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی واشنگتن ته په سفر کې نن په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري. تمه ده چې دواړه ولسمشران به هغه تړون لاسلیک کړي چې متحدو ایالاتونو ته د دې اجازه ورکوي چې د اوکراین زیرمونو ته لاسرسی پیدا کړي. په دې اړه دغه راپور ته غوږ شئ.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ نن جمعه په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی هرکلی وکړي. تمه کیږي چې د بحث یوه مهمه موضوع به پر هغه تړون متمرکز وي چې متحدو ایالاتونو ته په اوکراین کې د معدني زیرمو په شمول د ځمکې کمیابه عناصرو ته د لاسرسي اجازه ورکوي. پر دې تړون له څو اونیو راهیسې خبرې شوې او ترامپ ویلي چې زیلنسکی به په واشنگټن کې د دې سند لاسلیک کولو ته چمتو وي. ولسمشر ټرمپ چې څه باندې یوه میاشت وړاندې سپینې ماڼۍ ته بیرته ستون شوی له اوکراین سره د امریکا مرستې د دې هیواد د ځمکې نادرو زیرمو ته په لاسرسي پورې تړلې دي. دغه زیرمې له اقتصادي پلوه ګټورې او له ستراتیژیک پلوه مهمې ګڼل کیږي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی مخکې ویلي چې د میز پر سر خبره د یوه تړون پر چوکاټ توافق دی چې د ده په خبره یو رښتینی تړون به وروسته تعقیب شي. هغه وویل چې په دغه تړون کې سوداګریزې اړیکې او مالي اړخونه باید په دقت سره مشخص شي. متحده ایالات پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل په وړاندې دفاع کې د دې هیواد مهم ملاتړی بلل کیږي او د پخواني ولسمشر جو بایدن ادارې کیف ته د میلیارډونو ډالرو وسلې او پوځي وسایل او تجهیزات ورکړي دي. خو ولسمشر ټرمپ یوه نوې تګلاره غوره کړې او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د نږدېوالي هڅې د لویدیځو هیوادونو په منځ کې او هم په اوکراین کې یوه ډېره ناڅرګنده فضا رامنځته کړې ده. ولسمشر ټرمپ په دې وروستیو اونیو کې پر خپل اوکراینی سیال ډېر انتقادونه کړي. هغه یې دیکتاتور بللی چې د جګړې له امله انتخابات لغوه کړي. داسې ښکاري چې هغه د دې جګړې د پیلېدو ملامتي پر اوکراین اچوي. خو ولسمشر ټرمپ پرون پنجشنبه په واشنگټن کې د برېټانیا له صدر اعظم کیر سټارمر سره له کتنې وروسته په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې دی له زیلنسکي سره ډېرې ښې اړیکې لري. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې ښایي دا لږ څه ستونزمنه شوې وي ځکه موږ غوښتل یو څه ترلاسه کړو لکه اروپایي هیوادونه چې ترلاسه کوي. پوهیږي دوی خپلې پیسې چې اوکراین ته یې ورکوي بیرته ترلاسه کوي، خو موږ پیسې بیرته نه ترلاسه کوو. بایډن یوه معامله کړې او هلته یې 3.5 میلیارډ ډالر لګولي چې ما فکر وکړ چې دا وضعیت غیر عادلانه دی. اوکراین هیله مند چې دا تړون به ترامپ وهڅوي چې د روسیې لخوا د لاندې کړو سیمو د بیرته نیولو لپاره د کیف د هڅو ملاتړ وکړي. دا تړون به همدارنګه وکولی شي چې په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو ملاتړ ترلاسه کړي چې له دې جګړه ځپلې هیواد سره نورې مرستې وکړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
کندهار کې د کورنیو غنمو څخه د وړو د تولید کچه لوړه شوې، خو صنعت یې لا هم د ستونزو سره مخ دی. د دې ولایت د صنعت او مدني خونو چارواکي وایي کندهار کې درې فابریکې د غنمو د پروسس په برخه کې فعالیت کوي چې د کورنیو غنمو څخه بیلابیل ډولونه وړه تولیدوي او د هیواد ګڼو ولایتونو ته یې صادروي. په دې اړه دغه راپور ته غوږ شئ.
د کندهار په صنعتي پارک کې د غنمو د پروسس دا نوې فابریکا څلور میاشتې مخکې د شاوخوا یو میلیون ډالرو په لګښت جوړه شوې ده.
د وطني غنم پیداوار په دې رشته د کار اوسې برق وسې اوس تقریبا موږ سره پنځوس نفره کار پنځه څلوېښت پنځوس نفره کار کوي. بیا دا موږ دوه شفته کوو، یو په دوه کېږي، دوه ساعته یو کار کوي، دوه ساعته برق کار کوي.
د یادی فابریکې مسؤول ګل احمد وایي دا فابریکا د دوه سوه اتیا ټنه وړو د ورځني تولید وړتیا لري، خو د برېښنا د کمښت له امله یې تولید اوسمهال یوازې سلو ټنو ته رسېږي.
تقریبا برق اوس اته ساعته دی، په اته ساعته کې نو موږ سل ټنه مال باسو، او که چیرې برق څلېر ساعته سي یعنی دوه نیم سوه تر دوه سوه اتیا ټنه پورې موږ تولید کوو، پروسس کوو د ورځې په څلېر ساعته کې. اوس پیلن د ټول افغانستان ته ځي، دا اوس دا موږ ته وینې د هلمند ته بارېږي، لشکرګاه ته بارېږي، هلمند ته او غزنی ته هم ځي. اوس غزنی موټر ځي، کابل ته ځي، خوست ته ځي، او دغسې سره تېر سه دا پر دغه لین باندې چې سم دغه دي د سالنګ سجې خواته ټول ته ځي، تر جلال آباد پورې دوری، بیا داسې تر هرات پورې ځي. خپل وطني غنم دي، وطني تقریبا شپږ رقمه مال موږ باسو، شپږ رقمه تولید لرو.
د لالی او خانجان په نومونو د فابریکې کارکوونکي وایي دوی د عصري ماشینونو په مرسته د غنمو څخه شپږ ډوله د وړو تولیدات لري چې د اړتیا په صورت کې دوی د بهرنیو غنمو څخه هم ګټه اخلي.
دا غنم دا ګودام څه راځي، بیا دلته ذخیره لري، دوه ذخیره لري، په یو کزاکي غنم لیږي او بلته وطني ور لیږي، بیا ځي پورته کیږي سلرم چپ ته، هلته بیا پرېول کیږي، پرېول سوله بیا راځي دلته باډیان، دلته وړه کیږي، بیا بیرته پورته کیږي، بیا یو څه دوه درې رقمه وړه وځي.
درې سلور میاشتې کیږي دلته راغلی یم، وطني وړم وباسو، قزاقی مباسو، سوپر مباسو، پوشه چالو وړم وباسو، غزنی تم ځي او کابل تمزی، ننګرهار تمزی، کوانګوانو ته دا کوشش کوم چې لکه ټول شرکتونه جوړ شي، افغانانو نه غون په کار اخته شي.
د کندهار د صنعت او معدن خونی مشر سید سرور امانی وایي په دې ولایت کې د غنمو د پروسس درې فابریکې فعالیت کوي چې د وړو د تولید کچه یې لوړه کړې ده. هغه زیاتوي چې د بهرنیو وړو د وارداتو د اړتیا د کمولو لپاره هڅه کوي چې نور پنګوال هم د برخې ته تشویق کړي.
په خواب مشته وړه سوي په حساب غنم به وړه راته راتلله چې په هغه ترکیب کې موږ نو خبر چې څه شي ګرځي، خو بیا هم دلته کیفیت هم ډېر ښه دی الحمدلله، او تولید هم څومره چې دلته غله دانه پیدا کیږي غونده غله دانه دلته وړه کیږي او پروسس کیږي په ښه کیفیت باندې. د دې دغه سبوس هم په دمواشي په تغذیه کې ورڅخه کار اخیستل کیږي چې دا خپل ډېر ښه لاسته راوړنه ده، او همدارنګه ډېری هیوادوالو ته دلته د کار زمینه هم ورته مساعده شوې ده.
افغانستان اوس مهال د خپل اړتیا وړ وړه له پاکستان او قزاقستان څخه واردوي چې د لارو د بندېدو له امله نرخونه وخت په وخت لوړ کیږي، خو خلک باور لري چې په کندهار کې د وړو د پروسس دغسې خصوصي فابریکې به د وارداتو تشه ډکه کړي او د داخلي تولیداتو ملاتړ به زیات کړي.
موږ ته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمېره دا ده 00422211415. شمېره بیا وایم 00422211415.